شاهی ای بخش برنامه که تقدیم شما شد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال ایران وای د کابل پوهنتون د بریټ طرح په تهران کې دی وروسته له هغه چې د ایران په کرمان ښار کې په شویو خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسله والې ډلې د خراسان څانګې د یو غړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي دغه وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په درېیم خبره کړې اطلاعیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشیری مشهور دی د کابل پوهنتون د برید طرح و په اطلاعیه کې دا هم راغلي چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشی شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ دا مهال د تهران لویدیځې برخې ته ورغلی د ایران تسنیم خبري اژانس د عادل پنشیری یو عکس هم خپور کړی راپورونه وایي چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ځواکونه او پاکستانی پولیساتو له یو بل سره ډزې تبادله کړي د سیمې ځینې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې پر سهار پیل شوه چې د غرمې تر یولسو بجو یې دوام وکړ د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لورو پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې لا هم بندې دي په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیګا ناوخت ازادۍ راډیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ تمه نشته د چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده زیاته کړې چې پرون د جمعې پر ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خو پایله یې نه درلوده په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې پایلې وه د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي چې پرون د جمعې پر ورځ 319 تنه افغانان له پاکستان څخه په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل دې ادارې پرون پر خپل ایکس پانډ لیکلي چې دا افغانان به خپل سفر د اوتاوا او ټورنټو په ګډون د کاناډا شپږویشت سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 30,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لورې د 2 نورو خبریالانو د نیولو خبر ورکوي دغه مرکز پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ګردش اطلاعاتي اژانس 2 خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدي پرون په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شول د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د پاکستان په قلمرو کې د وسلوالو ډلو پر پټن ځایونو د ایران له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد منځمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ د جمعې پر ورځ د پوز او استخباراتو له مشرانو سره په بیړنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړ د پاکستان د لومړي وزیر له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې لمخي پرونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه وشوه او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب خبرګون ستاینه وشوه اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه وروسته تر دې بریدونه وکړل چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ یعنی شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلی ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 راپدې خو د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له لومړي وزیر سره په ټلیفون وغږید د اسرائیل مشر د یو فلسطینی حکومت له هر راس تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي په پاکستان کې چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا باجوړ ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیو ضد کارکوونکو باندې ډزې کړې یو تن یې وژلی او بل یې ټپي کړې پولیس وایي دا برید وسلوالو کړې خدای نه دی ویلي چې د کومې ډلې غړیو دا برید کړې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
خبرونه
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولو سیاسي ډلو او قومونو د استازو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې د هغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼلې ده. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې تر هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د شکېدو لپاره اقدامات ونه کړي، نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولو سیاسي ډلو او قومونو د استازو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف څرګندونې ته په غبرګون کې دغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼلې ده. ښاغلی مجاهد د شنبې په ورځ ملي تلویزیون ته چې د طالبان لخوا اداره کېږي ویلي چې نور هیوادونه دې ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
مورد اظهار نظر وزیر خارجه روسیا میگیم که در عموم افغانستان هم حکومت مشمول داره و هم حکومت پاسخگو امنیت و ثبات افغانستان در افغانستان قائم بکنه و همچنان مردم افغانستان را هم از بی‌اتفاقی ها و مخاصمت ها نجات بده و جنگ را با پایان برسانه. یک حکومتی است که مردم افغانستان انتظارش را داشتن و الحمدلله که حال حاکم است.
ذبیح الله مجاهد بهرنی هیوادو ته مشوره ورکړه چې افغانستان سره همکاری او د افغانستان کورنۍ مسلې افغانانو ته پریږدي. د روسیې د فدراسیون د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د پنجشنبې په ورځ مسکو کې یو خبري کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د یو داسې حکومت د جوړېدو هیله څرګنده کړه چې پکې د دغه هیواد د ټولو قومونو او سیاسي جریانونو استازي برخه ولري. لاروف ویل چې په افغانستان کې یو بالقوه حکومت حاکم دی او وضعیت تر کنټرول لاندې لري، خو هغه ویل چې لا هم افغانستان کې د حالاتو د چنګلتیا او احتجاج لپاره بستر مساید دی. د روسیې د فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر ویل چې روسیې د طالبانو سره دغو مسلو په ګډون چې اړتیا ده چې د هغوی لپاره ورته هواری ولټول شي او په یو بشپړ پرنسپت پېژندل شوي حکومت بدل شي په منظم ډول په اړیکو کې ده. لارو ویل د هغوی د خپلو ژمنو د تکمیلېدو لپاره لومړی او په لومړي سر کې اصلي مسله د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله ده چې پکې به نه یوازې د پښتنو او نورو قومونو استازي برخه ولري، بلکې پکې ټول شموله سیاسي ځانګړتیا هم موجوده وي. که سم د روسیې د فدراسیون نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو هم د
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي څارونکو دفتر سیګار ته ویلي چې د هر لسو څخه تر 400 ورځې پورې په اوسط ډول 80 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوی دی. سیګار وایي ملګرو ملتونو د 2023 کال د دسمبر د میاشتې څخه د تیر 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې 9.2 میلیارد نقد ډالر افغانستان ته د بشري مرستو لپاره انتقال کړی دی.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي څارونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د نړیوال بانک د معلومات پر اساس ویلي چې افغانستان ته د 2023 کال د اگست تر میاشتې پورې د نغدو پیسو د انتقال کچه 1.2 میلیارد ډالر او په 2022 کال کې اندازه 1.8 میلیارد ډالر ته رسیدلې و. سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په اوسط ډول 80 میلیونه د هرو لسو څخه تر 400 ورځو پورې د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د وناله مخې ټول نقد پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو د ادارو په حسابونو کې جمع شوې دي. افغانستان ته په نقد ډول ټول انتقال شوی پیسې د افغانستان بانک کې نه دي جمع شوی. سیګارد یوناما له قول ویلي چې د اداره د ملګرو ملتونو د مالی کړنلارو او پروسیجرونو پر اساس د نغدو پیسو د انتقال بهیر څارنه پلټنه او ارزونه کوي. د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ته دغه پیسو د انتقال څخه ګټه نه رسیږي او د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو لخوا مخامخ د خپلو پروګرامونو لارې په مصرف رسیږي. خو یو شمېر شنون کې په دې اړه شک لري.
پرستی د ډالر په ډالر کې افغانستان ته انتقالیږي او بیا بیرته په افغانوي بدلیږي. نو په دې اول په اول قدم کې کوم ادارې چې دی هغه د افغانوي د افغاني خپل نه لري، نو دا یا به د طالبانو د بینک هغه د افغانستان مرکزی بانک سره تبادله کوي. یو مشکلات یو بخش دا چې دغه نه یو صحه د ګټه د وخت اداره پورته کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او د یوناما چارواکو په پرلپسې ډول هغه ادعاوې رد کړي چې ویل کیږي له بهر څخه افغانستان ته د بشري فعالیتونو د دوام لپاره د نغدو پیسو انتقال څخه طالبان ګټه پورته کوي او یا هم د پیسې د طالبان حکومت ته ورکول کیږي. خو د اقتصادي چارو شنونکي د بشري مرستو پر ویش نیوکه کوي.
د مرستو یوه زیاته برخه د موساتو لخوا دی، چې د موساتو لخوا د بشري مرستو تر عنوان لاندې خلکو ته ویشل شوی چې د مرستې صرف خپل مقطعي تاثیرات درلودل، خو مهال لپاره هیڅ وخت افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې نه شي حل کولی.
شنون کې وای په دغه کچ نغد پیسې د نړۍ هیڅ هیوا ته نه ورکول کیږي.
تیر دوه کلو یا دوه نیم کلو کې کوم داسې بنسټیز کارونه دي شوی چې د افغانستان ولس ورنه دی ولس هغه د درد دوا شي. ټول کارونه د بشر دوستانه مرستو په نوم شوی چې خلکو ته د یو ټیم یا دوه ټیم د ډوډۍ دی رسیدو رسول یو
بندوبست کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بهر اونۍ د بشري مرستو په نوم د ملګرو ملتونو د تلويخت مليون ډالرو مرستې رسنیزه کولې، خو زیاته موده وشوه چې دا خبر نه خبريږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسیس مش سهارانی پښتو خبرونه اوري. د اسرایل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو څو ساعت وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غزې له جګړې پس د فلسطیني دولت ترتونکو په اړه له نتنیاهو سره د اختلاف په اړه څرګند څو نه ویل. بایدن وویل د دوه دولتونو څو داوله حل لارې سره چې نتنیاهو ممکن د یوې لارې سره موافق وي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي و چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکو په اړه د نظر ژور اختلاف لري. نور حال په رپورټ کې ووري.
په داسې حال کې چې په غزې کې د اسرائیل او حماس سرمن جګړه روانه ده، د غزې د راتلونکو حکومت په تړاو په ډیپلوماټیک برخه کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو ترمن جنجال پراخیږي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې دا شی جګړه په 2015 کال کې هم روانه وي او له وروسته د فلسطین خپلواکۍ اداره او د فتح مخکښ ګوند باید د غزې په حکومت کې ونډه ونه لري.
تر دې شی به پورې د فلسطین د خپلواکۍ ادارې جګپوري چارواکي د لیزه وژنن غندیاوی او شمیرې حتی په روخانستای هغوی وروسته د غزې کنټرول ترلاسه کړي. آیا موږ څه زده نه کړل؟ د اسرائیل د لومړي وزیر په توګه بزد د کار اجازه ورنه کړم.
خو متحده ایالات پر راتلونکي کې د غزې د حکومت لپاره پر یو ډیر متفاوت پلان کار کوي.
تاسو د یو حکومت ولې په اړه غږیږئ؟ د یو حکومت او د یو حکومت جوړښت په اړه چې د فلسطینی ادارې ورتیا زیات کړي او هغه څه وړاندې کړي چې د فلسطین خلک غواړي او ورتیا ورته لري. خدا باید وکولای شي په نورماله فضا یا په بل عبارت د اسرائیل په مرسته کار وکړي، نه په فعال مخالفت سره.
فلسطینی مشران وایي امریکا باید د اسرائیل د جګړې درې دوه او په غزه او د اردن سیند په لوېدیځه غاړه کې د د دوو دولتونو حل لارې رامنځته کیدو ته وهڅوي.
Give us a political horizon.
مونږ ته سیاسي فضا راکړئ. مونږ د دوو دولتونو په اړه د امریکا د هڅو غوښتنه کوو. امریکا کولی شي پر اسرائیل جدي فشار راوړي. متحده ایالات اسرائیل ته ویلی شي چې جګړه ودروي.
Can tell Israel to stop the war.
په 2015 کال کې مخکې له دې چې حماس پر غزه کنټرول خپل کړي، اسرائیل هلته د ولسو يهود مشتو خارګوټو مخاوني ولا او پر هغه خاورې د اسرائیل حضور پای ته ورسوه. فلسطینیان هله من وچی دا به د خپلواک هیواد په توګه لومړی ګام وي. خو په بیت المقدس کې د يهودي خلکو د پالیسۍ د انسټیټیوټ نوې نظر پوښتنه ښکاره کوي چې نن ورځ یوازې 15 سلنه اسرائیلیان د فلسطینی تشکیلاتو د هيا پاره د امریکا مفکورې ملاتړ کوي. له دریو څخه یوه برخه په دایمي شکل پر غزې د کنټرول ساتلو غوښتنه کوي او له څلورو څخه یوه برخه اسرائیلیان بیا په غزه کې د یهود مشتو خارګوټو د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. متحده ایالاتونو د خیر خو افراطي اسرائیلي وزیرانو له هغه بیان سره ټینګ مخالفت ښکاره کړی چې په غزه کې د یهود مشتو خارګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا اروپایي متحدین په دې بحث کوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ولسمشری د دوهمې ممکنه دورې لپاره ځانونه څه ډول عیار کړي. د امریکا اروپایي ملګری دا کار وروسته له هغه کوي چې ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې په ایوا ایالت کې د جمهور غشتونکو په ګوندي سیالیو کې ډېری رای وګټلې. دا خبریا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهور رئیس بایدن په وړاندې د ترامپ دریز پیاوړی کوي. نور حال پر پورت کوي.
د امریکا په ایوا ایالت کې د جمهور غوښتونکو په ګوندي سوسیالو کې د ډانل ترامپ بریا د امریکا د اروپایي متحدینو لپاره یو خبرداري ده. د چهارشنبه پر ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د بیا ټاکنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څوک چې د امریکا په ټاکنو کې بریالی شي دوی به ورسره ډیالوګ ته دوام ورکړي.
موږ له دوی سره ګډ ارزښتونه لرو خو ولسواکي خپل ناورینونه لري. خپلې ګټې د ولسواکۍ لومړیتوب وي. دویمه خبره د چین موضوع ده. د اروپایانو په توګه موږ باید په دغه اړه روښانه دریځ ولرو. له دې امله زه اوداسې پیاوړی اروپا غواړم چې له خپل ځان څخه دفاع وکړی شي او پر بل چا متکی نه وي.
د امریکا د ایوا ایالت په ګوندي سوسیالو کې د امریکا په خواني ولسمشر د میکرون سره د سوداګریزو تعارفو په اړه د خپل پخوانو یو خبرو د یادولو پر مهال د میکرون د خبرو د لهجې پیښې وکړي.
نه ډونالد ترامپ ته داسې نه شکولای.
د ترامپ دا خبرې د چارو د ترسره کولو لپاره د نوموړي د غیر رواجی لارو چارو د ډول یادونه کوي. خو اروپا پر شخصیت د ولر سیاست په پرتله لوی ستونزې لري. د روسیې لخوا د اوکراین اشغال لامل جګړه کې اوکراین د وسایلو د کمښت سره مخ کیدونکې ده چې په بیړنۍ توګه لوی دیزو پوځي وسایلو ته اړتیا لري. ترامپ وايي چې نو موږ به د اوکراین او روسیې ترمنځ د سمدستي سولې درامنځته کولو هڅه وکړي. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ جمهور غوښتونکو ملاتړ د اوکراین سره د امریکا د 50 میلیارډ ډالرو مرستې مخه ډپ کړي. اوکراین د دغه مرستې د بشپړه پارچاوي د مخنیوي په اړه اندېښمن دی.
امریکا د اوکراین سره د مرستو لنیمایي یو څه زیاته برخه ورکوي. خو کله چې له ستراتیژیکي اړخه د سیاسي پوښتنې موضوع مخې ته راځي امریکا په دغه اړه مخکښ رول لري. له دې امله د امریکا د ملاتړ له لاسه ورکول یعنی دا چې امریکا داسې ولسمشر چې د اروپا او اوکراین د ګټو سره مخالفي ولري دا به یو ستر گزار وي.
اروپا د اوکراین لپاره د وسلو او مهماتو د تولید د زیاتولو په ګډون په دفاعي سکتور کې زیاته پانګونه کوي. خدا چې د اروپا دغه ملاتړ د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن د وسانی مخکخ دري ځای ونیسي به یو څه وخت اړتیا ولري.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د پارکور لوبي ترسره شوې. په دې سالوي کې 200 لوبغاړو ګډون کړی و. د پارکور لوبغاړي او روزونکي وایي چې د کافي وسایلو او مناسبو لوبغاړو له نشتون سره مخامخ دي. د بدني روزنې او ورزش چارواکي وایي چې په دې راتلونکي کال کې به د لوبغاړو ستونزې حل کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې ووري.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې له لوري د کابل په ګډون د خوست، کاپیسا، غزنی، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ترمنځ د پارکور رزمي لوبو سیالي او نندارې تر سره شوه. په دغه لوبو کې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو. زیاتره د بدني روزنې او ورزش ادارې څخه د پارکور لوبو د وسایلو ترڅنګ د ورتنو سیالیو د جوړولو او بهرنیو سفرونو غوښتنه کوي.
بعض مشکلات لرو، مثلا بعض شان چې خارج کې او نور مملکتو کې پارکور لپاره مهیا شوی دی، دلته لخت کم دی شته، خو په هغه سویه نه دی چې مونږ ډیر پیشرفت وکړلای شو. مثلا مونږ باید سپرینګ فلور دا شان مونږ ته مهیا شي ترڅو کله شپږ باندې ډیر جګرکات او مونږ زربګیرو دا شان هم ابتدایي هغه کې دی لیول کې دی. نو د حکومت څخه دا خواسته ده چې مونږ سره کومک وکړي او دغه مسابقه دایر کړي ترڅو کولای شو مونږ دې لارې څخه ځوانان خلاره ته تشویق شي او ورزش وکړي او مونږه پیشرفت ولرو.
افغانستان خو دا دریم ځل مسابقه دی په همدغه سیمه ټیم او یو هلمند کې شوی، بل په هرات کې شوی، اوس کابل کې دا مسابقه جوړ شي. به موږ د خارجي سفر جوړ کی نور ملکونو ته به موږ یو اصل شي مسابقه غټ غټ مسابقه به جوړ شي.
بل لورته د پارکور لوبو روزونکو د ستونزو د حل ترڅنګ د اولمپیک لمی کمیټه غواړي چې د افغانستان له اطرافو څخه هم ځوانان راټول او دغه ورزش ته پراختیا ورکړي. دغه روزونکو د ورزشکارانو غواړي چې د اوسنیو کم امکاناتو څخه ډیره ګټه پورته کړي.
مشکلات ډیر دي، خو مبارزه په کار ده. مشکلات ډیر دي نو هر ولایت کې مشکل دی. که دا پارکور د سیده چې وسایل ته زیات اړتیا لري نو کار چې ته باید وسایل ډیر وسی کې اغیزه کې شاګرد هم خطر بیا کېږي، شاګرد خو روزل کېږي، شاګرد خو مخې ته ځي، نو ډیر زیات مخې ته ځي. نو وسایل مشکلات شته دي، خو باید دغه مشکلات سره سره باید موږ تاسو مبارزه وکړو.
د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکي وایي چې د پارکور فدراسیون تر دې دمه کومه ځانګړې بودیجه نه لري. دغه چارواکي به د سراسري چې د لوبغاړو ستونزې مني، خو په خبره چې په راتلونکي مالی کال کې به دغه فدراسیون مالی ستونزې حل کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د اولمپیک ساکل بودیجه نه درلوده. ریاست جمهوریت تربیت بدني د خپل بودیجه نه اکثره فدراسیونونه د پوښتنې راوستلې دي. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ پلان کلرو په راتلونکي کې ساکل شون کې مالی کال هم ختم دی. نو ان شاء الله که د اولمپیک ملي کمیټه بودیجه رااله لګره به خبرداري وسی کنه د تربیت بدني او ملي اساس ته ان شاء الله د سرپار فدراسیون سره خپل اندازه باندې به همکاري ورسره کیږي.
د پارکور لوبي تر ډیره د جمناستیک لوبو ته ورته دي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترڅنګ د کم عمر زلمیان هم د دې لوبو تمرینات کوي. د دغه لوبو روزونکو وایي چې کله ځانګړو لوبغاړو درو جوړېدو او امکاناتو زمينه برابر شي، لیري بنوي چې افغان ځوانان به په نړیوالو لوبو کې شوه ځلېږي. شامساریان، امریکا ژغ.
او د امریکا د میرلین ایالت په یو پوهنتون کې چیرونکې د حساسو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د مصنوعي ځیرکتیا څخه کار اخلي. نور حال په دې رپورت کې.
د ماریلند جان هاپکنز په هانتون تیبي څیړونکو د زړه د ناروغانو د علاج لپاره نوې لارې کاروي. دوی اوس د انسان د زړه یو مصنوعي نمونه جوړوي او بیا د مصنوعي ځیرکتیا په ګټه اخیستنې د مرض حساسیت معلوموي.
موږ په تیرو لسو کلونو کې د زړه د سکتې د مرګونو څیړنه کړې ده او هغه زړونه د اوسنیو مریضانو د زړونو سره پرتله کوو. د دې لپاره د مریض زړه معاینه کوو او د پخوانیو څیړنو سره د مقایسه کولو نه پس وایو چې دا مریض څومره د خطر سره مخ ده.
ډاکټر ناتالیا وایي چې دوی د پخوانیو لارو پر ځای د زړه د علاج نوې لارې غوره کړې دي چې د زړه د جلا جلا برخو پر ځای د ټول زړه یو عکس جوړوي او بیا ورته خپل اټکل کوي. وی
پروواید مونږ د جوار سیړنې نه ارقام ترلاسه کوو او بیا یې په جلا جلا طریقو ازموینه کوو او د دې سره د زړه د مریض وضعیت معلومو.
د جان هاپکنز په هانتون د سرطان د سیړنې په مرکز کې ډاکټر وکټوريا ویلوکولوسوکو له نویو تشخیصي لارو د سږي د سرطان او د نورو مرزونو درک لګوي. دای او د نور همکاران د سرطان د پخوانی حجرو معاینه کوي او بیا کله چې د سرطان مریض روغ شي نو دوی معلوموي چې آیا وینه یې لا هم د سرطان علامې شته او کنه. د کار لپاره دوی یو نوی ټکنالوژي معرفي کړې ده چې د سرطان علامې معلوموي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیان په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کشتیو پر خلاف بریدونو ته دوام ورکوي، متحده ایالات هم لګیا دي په یمن کې پر هغو ځایونو دفاعي بریدونه سرته رسوي چې حوثیان ورنه د بریدونو لپاره استفاده کوي. د جنوري په 11مه د متحده ایالاتو او برېټانیا لخوا په یمن کې د حوثیانو پر خلاف له یو لړ پراخو هوایي بریدونو وروسته چې استرالیا، بحرین، کاناډا او نیوزیلند هم ملاتړ کاو، حوثیانو بیا د سره سمندرګي په لورې بالستیکي توغندي وار کړل. د تیلو یو ټانکر چې د مالټا جنډه پرې لګېدلې وه وویشت او د یو امریکایي شرکت تیروړونکي کښتۍ هم په نښه کړه. متحده ایالاتو په ځواب کې بیا په یمن کې د حوثیانو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په 11مه د متحده ایالاتو او برېټانیا د هوایي ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو د سرته رسولو په اړه په یو بیانیه کې ویل، دغه مدافع عملیات چې د حوثیانو توغندي، رادارونه او د بې پیلوټه هوایي بریدونو مرکزونه پکې پنهښ شوي، پر سوداګریزو کښتیو باندې د هغوی د حملو د بندولو لپاره د متحده ایالاتو، ګڼ شمېر نور هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دوه اونیو خبرداري وروسته اجرا شول. بایدن ویل چې دغه بریدونو د متحده ایالاتو د سمندري پوز پرسونل، مانوګانو او زمنګ د شریکانو ژوند په خطر کې چولیو. نړیواله سوداګری ګډه وډه کړه او په آزاد توګه د کښتیو تګ راتګ یې له ګواښ سره مخامخ کړی. بایدن اعلان وکړ چې زبا زمنګ د خلکو او په آزاد توګه د نړیواله سوداګری د خوندي ساتلو په خاطر د اړتیا په صورت کې د لا زیاتو اقداماتو لپاره د احکامو جاری کول و نسپموم. د ستراتیژیکی اړیکو لپاره د ملي امنیت د شورا منتظم جان کربی په سره سمندرګي کې په دوامدار توګه د توغندو په وسیله د حوثیانو له بریدونو وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه د امریکایي او برېټانوي ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته متحده ایالات بالکل په دې خبره پوهېدل ممکن چې په ځواب کې به حوثیان یو لړ ځوابي بریدونه وکړي. کربیویل چې منګي پوځي طاقت دومره کمزورې کړې ده چې د بریدونو د سرته رسولو توان نه لري. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې حوثیانو نشي کولای نور بریدونه وکړي پوځي توان یې لا نور هم کمزورې کوو. جان کربی په دې تاکید وکړو چې متحده ایالات به د ضرورت په صورت کې د خپلو ګټو، د خپلو کښتیو او مانوګانو او د آزادې سوداګرۍ کښتیرانې نه د دفاع په خاطر چمتووالی لري، خو موږ د جنگ په لټه کې نه یو. کربیویل موږ د دې شخړې د پرخولو په سوچ کې نه یو او حوثیان اوس هم وخت لري چې سم لارې غوره کړي او هغه دا چې دا ډول بے پروا بریدونه نور بند کړي.
تاسو د امریکا د سره کال باندې چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړي. درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.